د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوردونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. زه خلیل خانم. نن د یکشنبه ورځ ده او د 1469 لمریز کال د جوزا 13 نه د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو چې سید سلمان شاه به تاسو ته دروړوي.
سعودی عربستان له متحده ایالاتو سره د 110 میلیارد ډالر په ارزښت څو دفاعي موافقې لاسلیک کړې دي. د امریکا خارجه وزیر وایي چې له سعودي عربستان سره دفاعي موافقې په سیمه کې د ایران د شرارت د مخنیوي لپاره ضروري دي، او جمهور رئیس روحاني ژمنه کړې چې ایران به د نړیوالو پر مخ پرانیزي. پوره خبرونه د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د سعودي پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز د شنبه په ورځ په ریاض کې د ملاقات په وخت د 110 میلیارد ډالر په ارزښت څو دفاعي موافقې لاسلیک کړې دي. سعودي عربستان له امریکا نه پرمختللې وسلې اخلي او غواړي چې خپل پوځي طاقت پیاوړی کړي او هم له متحده ایالاتو سره اقتصادي همکاري پراخه کړي. دواړو هیوادونو ژمنه وکړه چې په راتلونکو 10 کلونو کې به په دفاعي ساحه کې د 350 میلیارد ډالر پازک دوهمه موافقه هم لاسلیک کړي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي دي چې د سعودي عربستان او د متحده ایالاتو ترمنځ دفاعي تړونونه به د دې سبب شي چې په ګډه د خطرونو مقابله وکړي. کله چې ټرمپ شاهي دربار ته ورسېد نو ملک سلمان شخصا هرکلی وکړ او د ملک عبدالعزیز آل سعود د سرو زرو طلایي مډال ورته په غاړه کې واچو. د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې د امریکا او سعودي عربستان دفاعي موافقې په سیمه کې د ایران د شرارت نه ډک نفوذ د مخنیوي په خاطر لاسلیک شوی. ټیلرسن د شنبه په ورځ د سعودي عربستان په پایتخت کې د خارجه وزیر عادل الجوبیر سره یو ځای د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې دا موافقې د هغه په وینا د سعودي عربستان سرحدونو ته متوجه ګواښونو د مخنیوي لپاره ضروري وي، او په اوږده موده کې د سعودي عربستان او د فارس د خلیج د سیمې د امنیت او ثبات په خاطر لاسلیک شوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی چې د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات په فیصله کوونکي توګه وګټل، د شنبه په ورځ یې خپل بری وروسته ژمنه وکړه چې ایران به د نړیوالو پر مخ پرانځي او خلکو ته به د هغوی ازادي او حقوق بیرته ورکړي. روحانی چې د سرسخت مذهبي محافظه کارانو له چیلنج سره مخ و، که څه هم چې هغه د نسبتا مینرو او نرم شخصیت څښتنو پرونۍ لهجه تنده وه، په 1950 هغه ته رای ورکړي او اصلي سیال او محافظه کار کاندید ابراهیم رئیسی 80% رای اخیستی دي. رئیسی چې د ایران د 80 کلن ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای نږدې معتمد دی، د خامنهای احتمالي جانشین ګڼل کیږي. د لیبیا په جنوب کې د جمعې په ورځ ناوخته پر یوې هوایي ډې باندې د مرګانې حملې له امله 144 کسان وژل شوي دي، چې زیاتره د لیبیا د ملي پوځ د بانفوزه یاغي جنرال خلیفه حفتر وفاداران وو. خبری رپورټونه وایي چې عسکر په ډله ییزه توګه اعدام شوي دي. په 2011 میلادي یا 1390 لمریز کال کې د معمر القذافي د رژیم له رانسکورېدو وروسته مختلفې وسلوالې ډلې اوس په هیواد کې د قدرت د نیولو په سیالۍ اخته دي او د ملي توافق مرکزي حکومت دومره واک نه لري. د سوریې په ختیځ کې په یوه کلي د اسلامي دولت د وسلوالو په حمله کې چې د جمعې په ورځ یې کړې، د 2 ماشومانو په شمول 9 کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس وایي پر کوم کلي چې حمله وشوه د رقا او دیر الزور ترمنځ پروت و او د هغو وسلوالو په کنټرول کې و چې امریکایي قواوې په جنگ کې مرسته کوي، خو امریکا په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د برازیل جمهور رئیس میشل تیمر چې د بډو خوړلو په تورن شوی د استعفا کول نه ډډه وکړه. جمهور رئیس میشل هغه وخت رسوا شو چې د ثبت شو خبرو فتح خپره شوه او هغه غوښتل چې د اختلاس په یوه دوسیه کې مداخله وکړي او د تحقیقاتو مخه ونیسي. په جنگ ځپلي افریقایي هیواد سومالیا کې د وسلوالو د حملو له ویرې سره سره له 3000 نه زیاتو شاګردانو د شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره د کانکور په کلنۍ ازموینه کې ګډون وکړ. د الشباب یوان علي دهری په خپل شپږشت دقیز ریکارډ شوې وینا کې چې د اندلس راډیو خبره کړې ویلي چې لویدیز تر زده کړې د حق په وینا یوازې د کفارو ګټې خوندي کوي او ځوانان د اسلام له دین نه لرې ساتي. هغه زیاته کړه چې زموږ په هیواد کې ځینې غیر اسلامي تعلیم مرکزونه جوړ شوي چې ځوانانو ته دې لپاره تعلیم ورکوي چې د دښمن د چال په دم کې راخیل کړي، په خپله لارې راواړي او د اسلام تاریخ یې له پامه غورځوي او د اغیارو کړوړی خوښ شي. الشباب د تیر یولس کلونو په موده کې یو شمېر خوندې تړلې او پر ځای اسلامي نصاب جاری کړی دی. په جنوبي او مرکزي سومالیا کې په ښوونځیو کې عربي ژبه لازمي ګرځولې او یوازې د قرآن کریم تفسیر، احادیث، ریاضي، جغرافیه او تاریخ پکې تدریس کیږي. په سومالیا کې د 1991 میلادي یا 1400 لمریز کال د جمهور رئیس سید محمد باری د حکومت له سقوط وروسته کورنۍ جګړې پیل شوې او د مرکزي حکومت تعلیمي نظام ګډوډ شو. دا لومړی وار ده چې د پوهنې وزارت کوشش کوي چې په سومالیا کې یو متحد تعلیمي نصاب او د کانکور ازموینه رایج کړي. د الشباب جنګیالو د شاګردانو کورنۍ ته خبرداری ورکړی چې خپل اولادونه هغه پوهنتونونو ته ونلیږي چې د لویدیځ په طرز زده کړې پکې مروجې دي.
درنو اوردونکو، خبرونه مو د سید سلیمان شاه صاحب څخه واوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان نړۍ په اړه د مطالب لرو چې د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي چې پاکستان د خپلو ناسمو سیاستونو له کبله منځوي شوی دی. دغه راز د پښتونخوا ملي او ګوند مرستیال عبدالرحیم اندوخیل پر په کوټه کې شار کې وفات شوی دی. د پښتونخوا ملي او پارټي سیکرټري اطلاعات رضا محمد رضا د هغه سیاسي مبارزې او د جنازې د مراسمو په اړه د خپل ګوند په مرکزي دفتر کې معلومات ورکړي دي. په دې اړه لنډ رپورټ لرو. او دغه راز په 2019 کال کې له عبدالرحیم مندوخیل سره په اسلام آباد کې مشال رډیو یو مرکه کړې وه. د دې مرکې ځینې برخې به تاسو درواورو، خو لومړی د افغانستان په اړه رپورټ لرو. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي چې پاکستان د خپلو ناسمو سیاستونو له کبله منځوي شوی دی. د دغې جرګې دوهم مرستیال وایي نړۍ اوس په دې پوه سوي چې پاکستان نه یوازې د افغانستان بلکې په نړیوالو مسایلو کې هم رښتینی عمل نه کوي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا منځوي پاکستان د افغانستان پر خیر او ګټه بولي. د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس په دیاړه داسې رپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که څه هم افغانانو هیڅکله د چا د منځوي کولو هڅه نه ده کړې، خو پاکستان د خپلو ناسمو سیاستونو له امله ورځ تر بلې په نړۍ کې منځوي کیږي. د دغه جرګې دوی مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
موږ هیڅکله نه غواړو چې پاکستان کې ناامني پیدا شي، پیدا سی ان موږ نو غواړو چې منځوي سي، مګر منځوي په دې معنی ده چې نړیوال ټولنه په مجموع کې هغوی ورسره په موجې سوی ده. دا په خپله دې ته بالاخره دا قاره شو چې په خپله
ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې د ورځې په ماښام د کندهار ولایت له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې پاکستان په انزوا کې دی، خو منځوي پاکستان د افغانستان په ګټه نه دی او افغان حکومت باید بالاخره له پاکستان سره د دولت په توګه سولې ته ورسیږي. ولسمشر همداراز ویلي چې افغان حکومت په تیرو دوه نیمو کلونو کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره ښې او دوستانه اړیکې رامنځته کړي، خو پاکستان باید وهڅول شي څو د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي. ولسمشر غنی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې شوې دي. سمو د وړاندې په کابل کې د پاکستان سفارت د مطبوعاتو د برخې مشر اختر منیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو هر کله چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي د ځینو کړیو لوري پر وړاندې خنډونه رامنځته کیږي. دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترینګلې اړیکې او منځوي پاکستان څومره د افغانستان په ګټه دی، د پښتنه مې د سیاسي چارو له کارپوه نصرالله ستانکزي څخه وکړه. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انزوا کې ساتل خطر دا نه دی چې پاکستان د توتو مملکت ده که منځوي سي او نړیوال قواعد هم پرې تاثیر ونه چوي. دا د بانه لري چې په سیمه کې به اته د افغانستان په ارتباط د سیمې په ارتباط د پراوړو اقدامات لاس پورې کوي.
د نړیوالو چارو کارپوه سید انتظار خادم بیا له دې نظریې سره موافق نه دی چې ګواکې منځوي پاکستان د افغانستان په زیان دی. ښاغلی خادم وایي د پاکستان په منځوي کولو کې د افغان حکومت له اغېز او رول څخه انکار نه شي کېدی او د سیاسي رقیب منځوي کېدل یوه لاسته راوړنه او پر ځای ګام دی.
پوریم چې کوم امتیاز د افغانستان حکومت هغه څنګه هم دا و چې د دوی د لابیګرۍ په واسطه باندې د دوی د سترګو په مخ په لحاظ باندې د هغوی په نتیجه کې پاکستان منځوي شو. په داسې حال کې چې دښمن منځوي کېدل او یا هم سیاسي رقیب منځوي کېدل په خپل ذات کې د یو هیواد یا شخص لپاره د امتیاز او ګټې خبره ده.
ښاغلی خادم وایي که څه هم پاکستان تر اوسه له افغانستان سره په کړو ژمنو کې رښتینی عمل نه دی کړی، خو منځوي کېدل به یې دې ته اړ کړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د خپلو ګټو لپاره صادقانه او جدي اقدامات وکړي چې دغه مسله د افغانستان په ګټه هم تمامې دی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 2289 اف ام 3.15.
د پښتونخوا ملي یومي ګوند مرستيال عبدالرحیم مندوخیل پرون د کوټي په شار کې وفات شو. د دې نه علاوه چې عبدالرحیم مندوخیل د پښتونخوا ملي یومي پارټۍ مرستيال وو، تاریخ پوه او لیکوال هم وو، او ټول ژوند یې سیاسي مبارزه کړې وه. د محترم عبدالرحیم مندوخیل صاحب د ژوند په حقله د پښتونخوا ملي یومي پارټۍ سیکرټري اطلاعات رضا محمد رضا دغه د سیاسي مبارزې او د جنازې د مراسمو په اړه پرون په کوټه کې د خپل ګوند مرکزی دفتر کې خلکو ته داسې معلومات ورکړل.
اعلان کړي چې د پښتونخوا ملي یومي پارټۍ سینیئر ډیپټي چیئرمین د قومي اسمبلی غړی ارواشا محترم عبدالرحیم مندوخیل نن په شلم مئی د کوټې په بروري هسپتال کې په حق ورسېد. د خپل یو اتیا کلن ژوند پښتون افغان ملت ته او د پښتونخوا وطن د غیور ولس د ملي نجات ته سپارلی وو، وقف کړی وو. د خپل ژوند کې د پښتونخوا وطن د ملي وحدت، د پښتون قومي متحده قومي صوبه پښتونخوا د تشکیل، د ګران افغانستان د ملي استقلال د دفاع او په پاکستان کې د محکومو قومونو د برابرۍ، په دې ملک کې د جمهوریت د بحالۍ او په دې ملک کې د پارلیمنت د بالادستۍ او د پښتون ولس د قومي حقوقو او د قومي ملکیت لپاره او په دې ملک کې د قومي ازادۍ، د جمهوریت، سماجي انصاف، امن او ترقۍ لپاره ډېر تاریخي کردارونه او تاریخي قربانیانې کړې دي. په جنوبي پښتونخوا کې د کوټې په قومي وجود په دفاع کې د کوټې د ناروا بلدیاتو یا لکو په خلاف په 1902 کې عبدالرحیم مندوخیل د خپل سبا لگاوا او تر مرګ پورې بوک هړتال اعلان کړ چې 14 ورځې دا بوک هړتال جاری وو او د هغې په برکت باندې د کوټې دفاع وکړه او دلته د پښتون ولس قومي وجود بقا وساتله. او بیا دلته د پښتون بلوس د برابرۍ په حواله، د مردو شماری په مسله، د پښتون ولس د سترې تاریخي قومي جرګې، پښتون ولس قومي جرګې اوسوې، په دې کې د عبدالرحیم مندوخیل ډېر تاریخي کردار وو. او دارنګه د پاکستان په آئین کې د قومونو په حق کې د قومونو د خودمختیاری، د صوبو د حکمرانۍ او د ملک د جمهوری نظام د 13 ترمیم په منظوري او تیاری کې د عبدالرحیم مندوخیل تاریخي کردار دی. یوستم مئی باندې د ژو په ایرپان سټیډیم کې د ورځ په 3 بجې باندې د عبدالرحیم مندوخیل د جنازې لمونځ دی. په دې کې به د پښتونخوا ملي پارټۍ چیرمین محترم محمود خان اڅکزای او د نورو قومي او جمهوری پارټیانو مشران محترم عبدالرحیم مندوخیل ته د د په تاریخي رول او د د په لازوال قربانۍ باندې د تخراج عقیدت د عقیدت ګلونه وړاندې کړي. او بیا با د د په ابایي او پلرني کلی اوم جمهور سنځي کې د د جستي خاکی با وخاورو ته سپارل کیږي په عزت او احترام سره.
په 2010 کال کې له عبدالرحیم مندوخیل سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال رایل خان مرکه کړې وه او د نوموړي سره د ژوند په بیلابیلو اړخونو خبرې کړې وې. پښتونخوا ملي یومي ګوند مرستيال مشر عبدالرحیم مندوخیل له مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د خپل وړکوالي، تعلیم او سیاسي ژوند په اړه داسې ویلي وو.
دا زموږ بدقسمتي ده چې بلوچستان له پل راځي زموږ خاورې لپاره. زه د پښتونخوا خاورې یم، د ژوب یم، جنوبي پښتونخوا چې موږ ورته وایي، یعنې کوټه، سیوی، پشین، اودلاخان، کلاسی پلا، ژوب، لورلای، بارکان، موساخیل، زیارت او شوی دا د پښتانه خاوره ده دا د افغان خاوره ده او دا پیرنګي د اول سره ګندمک مېده مسلطه ک پر افغانستان او دا باقاعده پښین شوی تل چورتیالی دا پښتونخوا علاقه تفویض زیلیوی اساینج یعنی د دې انتظام انگریز پلاس کے واسطے لیکن کم ٹیکسیز سے اس لول ہاگا ٹیکسیز دا افغانستان بادشاہ طور کول دا زده هغه خاورې
خدي مندو خل سے تاسو خپل وڑوکوالی ماشوموالی چرته تیر کړو او چې د خپل ژوند لومنه مدرسه سبق مو چرته وي
زده روب ضلع پا شینغر سیا کالج مور دی اوم جمور سنځای دې کې ز پیدا شوی او د هغه ځای روب چې اوس نوم دی په خوا پرسنه من د دینو بیا روب دا د روب رود د روب سین پر غاړه باندې خاریه ده زه د روب پر خاریه کې په های سکول چې وو په هغه کې ما سبق ویلی دی 1923 کې ما داخله اخیستې ده او بیا په 1953 کې ما میټرک کړی دی له هغه ځای بیا سن 1953 بعد په 1953 کې ما په کوټه کې کالج چې دی اوس ساینس کالج ورته دی هغه ته بیا ګورنمنټ کالج وایه په هغه کې ما څلور کاله سبق ویلی دی بی اے ما کړی او بیا له هغه بعد د پښتونخوا اهم شهر پېښور پېښور کې ما ال ال بی کړې ده په 1963 پورې ما ال ال بی وکړل او بیا له ال ال بی بعد ما په کوټه کې بایسټي وکیل زه انرول شوم په 1963 کې زه وکیل انرول شوم
سینیټر عبدالرحیم خان مندوخیل صاحب ستاسو وڑوکوالی ماشوموالی څنګه وو لبی څنګه وی ژوند څنګه وو
موږ اصل خبره دا ده چې موږ سکم ټولنه وه پښتون ټولنه ټول پښتون بنیادی طور بیا بالخصوص موږ یعنی کلی یا موږ تپا سکم علاقه موږ پرګنې نو زه سیم د هغې په حواله باندې بنیادی شی دی چې زموږ باندې که څوک ځان پوهوي نو هغه به داسې پوهوي موږ اجتماعي د وسایلو ملکیت د خاورې د ځنګل د دې ملکیت موږ ټول تپا دا زموږ ولس چې دی د بنیادی خبره دا ده چې مالک دی د وسایلو او بیا هغه هر څوک شریک دی په هغه د هغې تپې خلک په هغه وسایلو کې شریک دی نو په هغه والا موږ یو ډېر په دې معنا آزاد خلک یو ډېره آزاده زندګي وه موږ باندې جبر نه و موږ هغه کمه ځکه ده کم ځنګل دی کم وسایل دی کم اوبه دي په دې کې موږ هر تبر بلکې کونډه هم خپله برخه لري د ځمکې د ځنګله د مالدارۍ د ټولنې په حواله باندې موږ ډېر د مساوات پر بنیاد باندې زندگی تیروله شیم بازی وی هغه کوم هر نمونه مثال دا اتان چې دی دا بالکل په زموږ ټوله ټولنه چې ده هغه د خاص وخت باندې یو د فرصت په شپو کې بالخصوص مثال زمه یادوي د فصلاتو څپارخ شوي دي نو بیا دغه میله کوي لکه اتان لکه بله یا بل یو شی دی خوسای مې ورته وایه یوه پښه باندې بعضی دا اکثره زه اوس په ټلویزیون ګورم نو په دا جلال آباد او په دغو کې اکثره هغه شته نو دغه ډول بیا مثال نورې بعضۍ نور دا بیتې موږ ورته وایي بانټې دا هغه شی دی دا بقاعده بیا په ځم باندې بالخصوص چې فرصت به وو دلته به نو بیا دا ټولو دا بازی کوله دا نن بیا یو بلډی می ورته ویل دا د هارد یو هغه وشي هغه کې به بازی کوله دا بلډی هند می ورته ویل هند وشي ډیر زور و زور دا ځوانانو به کوله شیا بلډی زیاته په طاقت کې وو نو په دغه والا باندې موږ ډیر ښه یعنی ژوندګي و بیا زموږ زندگی ظاهر ده هغه کم عمر په دغه حواله هم یعنی د کور په کار کې له مور له پلار سره برخه اخیستل.
ستاسو سیاسي ژوند طرف ته برازو قام پرست سیاست ته تاسو کله راغلی؟
زه خپل باندې چې کوټې کالج کې ما داخله واخیسته په 3-5 نو 4-5 کې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی دی له 1948 څخه تر 4-5 پورې د پاکستان حکومت بندې کړی. دی وطن پرست سړی و، دی و باچا خان نور کوم ملګری و، د انګریز خلاف د ازادۍ جدوجهد وکړ. بیا چې پاکستان جوړ شو، پاکستان کې د یو جمهوري فیډریشن د مترقي پاکستان د هغه جوړولو له اولې ورځې زندگی پر دې بنیاد، نو پر دې باندې هغه سزا کړي وو مسلسل د امیران چې وو د کراچۍ یا د وروسته بیا اوس اسلام آباد هغه، نو موږ چې دی بنیادي تور له هغه متاثر او بیا چې دی نو ګواز زه خپله 1950 کې بیخي ګوا د یو پښتونخوا وطن د یو طالب علم کارکون سیاسی هغه د خان شهید چې ورور پښتون پارټي جوړه کړې وه، ورور تر دې دمخه د انګریز په وخت کې انجمنې وطن پارټي وه، نو دا ورور پښتون پارټۍ ګوامور د دې سره یعنې په هغه والله تعلق او په 1950 کې زما داسې یادېږي چې زه د خپلې پارټۍ سیاسي سټوډنټ کارکون وم.
سینیټر عبدالرحیم خان مندوخیل صاحب، د پښتنو ته چې کوم مسائل دي موجوده، تاسو څه ګورئ چې پښتانه دومره توان لري چې د خپلو مسلو حل روباسي؟
پښتون خو ګوره اصلي کې دا خبره ده چې پښتون خو ډېر توانمن قوم دی. پښتون قوم د خپل وسایل لرلو په سبب دا په کلچر کې هم ډېر توانه و، نو دا کوم چې د انګریز په خلاف جدوجهد هم چې وی ګوري د تمام سب کانټیننت او پښتونخوا چې یو ځای وګوري تر ټولو زیاته رول د ازادۍ د پښتانه خان شهید عبدالصمد خان باچا خان په زرګونو کارکنان جیلونه ستړي دا ټولې پیرنګۍ چې دې ته مجبور شو داسې په ټوکه نه دی شوی چې اوس څوک یوه تاڼه نه پرېږدي پیرنګي چاوڼیا نه پرېږدي.
سوال دا راوچتېږي چې موجوده حالت یویشتمه صدی ده، په دې کې به څه کېږي؟
دغه ځای له راځم، نو بیا چې پاکستان جوړ شو هم یو جمهوري فیډرل مترقي پاکستان تحریک چې دی هم څوک په مخ کې و، پښتانه خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی باچا خان خدای خدمتګار ورور پښتون انجمنې وطن چې انګریز تلل نو په کار وش پښتانه ته واک منتقل شوی وه، لیکن پښتون یې له انتقال د اقتدار څخه محروم کړ. دا یو دورې قربانۍ بعد او بیا چې یو یونټ په خلاف هم چې مبارزه وشوله پښتون تر ټولو زیاته وکړله، لیکن چې کوم وخت کې یونټ مات شو دا وخت چې دی پیسلو کې چې ځای راغی پښتون محروم شو او بقاعده د پښتون خاوره تقسیم شوله. دا خپله په سیاست کې د تاریخ ګواهی او خاص هغه ځایونه دي کنه توان د پښتانه وو او سیاسي او مختګ او سیمه ته لوری بالکل ساتلی.
پښتانه جی څه کولی شي په اوسني حالاتو کې؟
او سیدی بیا دا نوی حالات چې جوړ شو افغانستان کې ځان له یو بدلون راغی، بس د هغه بدلون څخه دلته د دغه ځای استعمارګران چې دي هغو د دنیا د نورو قوتو له هغو څه فایده واخیسته، وسایل او تربیت او پلانه افغانستان کې مداخلت وکړ. ها حتی چې بیا له افغانستانه بعد دا دي اوس یعنې انتهایي زورور ترهګري وروزله، دا اوس چې کومه ترهګري جوړه ده او دا ټول سرونه په دواړه لاسه وهي، دا خو دغه د زیولک دور رالی. اوس نو هغو د جمهوری او فیډرل پاکستان د دې جوړولو په خلاف دا یو وسیله جوړه کړه او ترهګري را مخته او د هغې ترهګري په ذریعه ودادې د پښتونخوا وطن باندې لوی تسلط جوړ کړ.
اوس پښتانه دا تاسو شوی چې بهر نه پراغلو، پښتانه دې خبرو ته تیار وو چې هغه که افغانستان کې جهاد کولی چې هغه وکړي، که د اسلام لپاره توره راغستلی او که ځان الوزولی، هغه ته خو تیار دی اوس هم اوس هم کوي.
هر دا دی دا یعنی که زه دا وایم چې یعنی صحیح هغه نه دی جاج چې خلک یې اخلي. افغانستان کې په دغه واله باندې چې هر چا مداخلت کړی دی نو بنیاد یې دا د باندې وسایل یې دغه دي، تربیت یې دغه دی، بله ده او بیرته ولس داسې نه ور سره چې څنګه نه ولس بلل کېږي. البته چې تا بقاعده انګریزي کې ورته پراکسي جنګ کوي نو وسایل جوړوي او هغه بقاعده په هغه کې خپل یعنې لشکرې هم استعمالولی، داسې نه وي چې هغه بنیادی ځای به صرف جامع به ور بدلې کې زموږ لباس به ورواسه او نوم به پکښې شو چې دا خو نو پلانای دی بنیادی طور به فسادي وو دوی به بل نوم ورکړ مقدس نوم به یې ورکړ نو دا داسې نه ده چې هغه دی داسې جنګي په هغه کې دی د دنیا سره بقاعده په خپل طاقت وجنګېده لکه مثال د جنوا معاهده وشوله دا ګډ جنګ وشو د جنوا معاهده وشو دوی تسلیم کړل افغانستان پاکستان معاهده او بقاعده د روس او امریکا زامنان جوړ شو لیکن دوی بیا مداخله تو په جلال آباد باندې ټول دنیا پوجونه حمله وکړه ټول دنیا پوجونه لیکن افغان مات اوس هم چې دی څوک دا سوچ نشي کولی چې د جنګ په میدان کې به بیا دی څوک به ماتوي افغان نیکر مات لیکن چې بیا هغه دوکې والا ځای راغلی ریکنسیلیشن مفاهمت هغه دغه ځای کې چې دی هغه دوکه هغه خپل کار وکړ اوس چې دی نن هم دغه خلک بیا چې دا دوی سره و ملګري وو نن مثال رباني صاحب دی پلانای دی پلانای دی دا څوک دا خو د دوی په دې خیال راغلی چې موږ خو د پناه راوړی لیکن دوی ته چې اخر کې پته ولګېده د دوی ملک نورو قبضه کړی او دوی تښتویل او بیا دوی چې دی چې کوم وخت کې خپلې خبرې ته هغه وکړ نو د 9/11 د دوی دپاره قدرت یو کومک
وکړ تاسو د 9/11 ته اشاره وکړله دې وخت کې چې د پښتنو په خوره کوم حالات جوړ دي تاسو وینئ چې وخت پښتانه امریکې سره په اتحاد کې راوستل
ګوره مطلب مې دا دی چې ګوره د سیاست چې دی سیاست کې خو بنیادي طور حکمت عملي اصل حکمت عملي وي نو د حکمت عملي په حواله ګوره نړۍ راغلې وه زموږ په خلاف د افغانستان په خلاف یې عمل کړ اډې جوړې کړې وې عدالت یې افغانستان باندې حملې کولې له یوې بلې خوا لیکن یو ځای دې ته معلومه شوه چې کوم وخت کې دغه عناصرو د ترهګرۍ هغه کې چې حملې کولې عرب او نور عناصر چې د هغو ترهګري او دا شان یې کول او امریکا هم په دې کې مثال ګډه وه لیکن یو ځای رالی چې هغه نړۍ ته دا معلومه شوه چې افغانستان ته مسله خو نه ده افغانستان ته مسله دا پایه والله لیکن بنیادی مسله خو دا د نړۍ ته ده چې وروره دلته هغه اډه جوړوي افغانستان باندې هغه څه دپاره کوي افغانستان باندې هغه قبضه کول غواړي چې دلته اډې جوړې کړي او د دې اډو په ټوله نړۍ کې ترهګري وکړي اوس نو چې دا خبره شوه نړۍ ته معلومه شوه چې هغه ګرد ده اوس که انګلینډ دی فرانس دی جرمن دی پلانه دی پلانه دا ګرد دلته به ولاړو خیبر باندې هغه به ویلې شي هغه ټیچرې به ویلې شي جهاد شروع اوس چې دوی د دې هغه اولادې ته هم پته ولګېد او اوس د جهاد درک ولګېد افغان خو مزاحمت وکړ د دوی د اشعارو د دې مکمل مزاحمت یې وکړ دوی دا کار کاوه اخر کې دوی هم په دې سر خلاص وینه د افغان خپله خو سر خلاص شو چې لکه مات نوکه راکړل شوه لکه ما چې مخکې درته وویلله هغه په دې پوه وو لیکن اوس بیا اتحاد کاوه قوتونه به یې ځان ته کتل چې کوم قوتونه زه خپل کړم زما خپل کېدای شي هغه د دنیا ډیموکراتیک قوتونه چې دي هغه خو د افغانستان دوستان کېدای شي هغو چې ډیموکراتیک قوتو خپله ولیدلې شي لکه بقاعده دا خو لوترین ترهګري اډې جوړوي او پر ما به حملې کړي نو هغه خود به خود افغانستان نه یورپ او امریکا او د دنیا ملکونه هغه په خپل باندې د دې غسو شرور افغان ته لاس ورکړي د افغان ته لاس ورکړو د ترګرانو له ترګري به خلاصېږو
کډرمن اوردونکو زموږ دوهمه نیم ساعته خبری خبرونه پر دې ځای پاتې ورسیده لږ وخت وروسته به د دری برخي خبرونه پیل شي تاسو زموږ سره اوسئ.